د ماسپخین 2 بجې دی زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه تر 3 بجو د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. همایون هیواد د دې خبرونې کوربه دی چې په څو شیبو کې به د خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راشي. خو له هغه مخکې په مکرې خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم، متحده ایالات وایي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان باید د نړیوالو د باور د ترلاسه کولو هڅه وکړي او دا کار یوازې د خپلو اقداماتو په وسیله کولای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس بیګا په یو خبري غونډه کې وویل متحد ایالات به هغه ظرفیتونه خوندي وساتي چې په وسیله په یو ورخیز ډول افغانستان د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد د هر روز د هر راز ګواښونو مخنیوي کولای شي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د نړیوال شل اووریز جام د لوبو په لړۍ کې سیالي د سریلانکا په بریا سره پای ته ورسېده. افغانستان سریلانکا ته د 145 منډو هدف وټاکه او د سریلانکا لوبډله په 19 اوور کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د هدف ته ورسېده. افغان لوبډلې مخکې له دې په نړیوال جام کې انګلستان ته هم لوبه وبایلله او له نیوزیلند او ایرلند سره یې د باران له کبله لوبې لغوه شوې. افغان لوبډله د جمعې په ورځ له کوربه هیواد استرالیا سره هم لوبه کوي، خو په نړیوال جام کې د پاتې کېدو امید یې تقریبا له منځه تللی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د شمال له څلور ولایتونو څخه په مخدرو موادو د لسګونه روږدو کسانو د راټولولو خبر ورکوي. په یو بیان کې چې پرون د کورنیو چارو وزارت خپور کړ راغلی دی چې له کندهار، سرپل، بلخ او فاریاب ولایتونو څخه 133 تنه روږدي کسان راټول شوي او روغتیایي مرکزونو ته معرفي شوي دي. بیان زیاتوي چې په بلخ ولایت کې 250 روږدي کسان له علاج وروسته خپلو کورنیو ته سپارل شوي. د روږدو کسانو علاج یو ډیره پیچلې پروسه ده چې خورا زیاتو امکاناتو او سرچینو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له سختو مالي محدودیتونو سره مخامخ دی، معلومه نه ده چې په نشو د روږدو کسانو علاج به په کومه طریقه کیږي. روسیه او مولداوا لخپلو خاورو دی او بل ډیپلوماټان ایستل دي. پروند لومړی ځل لپاره مولداوا ورسره لهغه د روسیه یو ډیپلوماټ ته د وټلو امر وکړ چې د اوکرين لخوا د روسیه یو شند شوی توغندای د مولداوا د شمال پر یو کلی را پریوت. د توغندي کڅه هم مرګ جوړ لنه د اړولې، خو په سیمه کې د څو کورونو کړکۍ ماته کړې دي. د مولداوا ل پریکړې څو ساعت وروسته مسکو هم د یو مولداویایي ډیپلوماټ د ایستلو خبر ورکړ. او د اوکراین د پلازمینې کیف خاروال وایي چې د دې ښار د انرژۍ پر تاسیساتو د روسیې له پرونی راکټي حملې وروسته اوس هلته د برېښنا او اوبو جریان بیرته فعال شوی دی. د روسیې په پرونیو حملو کې د اوبو د برېښنا د یو بند په ګډون د انرژۍ تاسیسات په نښه شول، چې په نتیجه کې د برېښنا او موبایل ټلیفون شبکې ویجاړې شوې او د اوبو په رسولو کې خنډ راغی. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو نن سهار پر ټلګرام ولیکل چې د پلازمینې د اوسیدونکو کورونو ته د اوبو د رسولو خدمات بیا پیل شول. کلیچکو همدارس لیکلی دی چې په کیف کې بیا د برېښنا جریان پیل شوی دی، خو له پرچاویو سره. له بلې خوا د میکولایف ښار د پوځي قرارګاه مشر ویتالی کیم نن وویل چې روسیې تېره شپه پر دې ښار 400 توغندي وویشتل، چې په نتیجه کې د استوګنې د یو بلاک نیمایي برخه ویجاړه شوې او یو تن ووژل شو.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مې ومنه. نن راغلی چې بیا د یوې بلې موضوع په اړه وغږیږو. البته نن چې په کومه موضوع غږیږو هغه مهمه ځکه ده چې د ځوانانو ژوند ورسره تړلی. ځوانان څنګه کولای شي با مسؤلیت ژوند وکړي؟ دا ډیره مهمه خبره ده. خو موږ داسې ځوانان هم ډیر کله وینو چې په ډیرو مسایلو کې یو ډول بې پامي کوي، هغه کوم مسؤلیت چې وي په ښه ډول نه ادا کوي. حتی کېدای شي ځینې ځوانان مو لیدلی وي چې دوی درسونه وایي خو هغه سی چې لازم وي هغه سی نه ورزي هغه ډول نه تعقیب وي او هغه ډول شمنتیا نه ورته لري. دغه سی نور مسولیتونه چې دوی په کور کې لري په کاري ماحول کې لري په ټولنه کې لري هغه مسولیتونه نه ادا کوي او یو ډول بے تفاوتی په دوی کې ډیر وي. ډیر کارونه دوی ته بابې زخکاري وایي چې زه نن سبا به وکم یا زه دا مهم نه ده بیا به بل کال ګورم دا به وکم به کوم. په دغه ډول دوی څخه ژوند تیر شي او دوی هغه څه چې لازمه ده د ژوند له شرایطو سره ځان نه برابروي چې دوی بریالي خلک وي. نن په همدې غږېږو چې ولې ځینې ځوانان بې مسؤلیتي کوي او هغه کارونه یا ژوند چې د دوی مخکې ده دغه په وړاندې یعنی مشمن او با مسولیت چلن نه کوي. که ځوانان مثال د خبرې خپل مسولیتونه سم نه ادا کوي پایله به یې څه وي او د حل لاره څه ده؟ یعنی زما هیله دا ده چې دا خپرونه پای ته رسیږي حد اقل ځوانان له ځان سره یو سوچ وکړي چې دوی کوم مسولیتونه نه دي ادا کړي یا حد اقل که دوی په خپل ژوند کې ستونزې ګوري دا طبعا دوی په خپل ژوند کې به کېدای شي ځینې مسولیتونه نه وي ترسره کړي هغه څه چې لازمه ده. نو هیله مو دا ده چې دا خپرونه راسره واورئ زموږ د خپرونې میلمانه او همدا ډول تاسې خپل هم کولای شئ را سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمیره وروسته اعلانوو، د هغې شمیرې له لارې زنګ راته وکړئ، خپلې تجربې او کیسې هم راته ووایئ او که څه نظر لرئ هغه به هم درنه واورو. ورځو د خپرونې میلمنو ته، د خپرونې میلمانه مو هم تکړه ځوانان دي. په پیل کې آغلې فریدې حافظ تاسې ښه راغلاست وایمه. غواړم له تاسې واورو ولې ځوانان بې مسؤلیتي کوي، ډېر کارونه چې مهم دي د دوی په ژوند
خبری وشی نو عمومی ڈبل بان کورنۍ کې د هغوی لپاره د مسولیت نه پیژندنه ده. کله چې موږ خپل کورنۍ کې مسولیت ونه پیژنو، له خپل پلار مور څخه یې ونه پیژنو، له خپلو نورو خپلوانو څخه یې ونه پیژنو، معلومه خبره ده چې موږ په خپل ورځني ژوند کې په خپل کارونو کې په وړاندې د خپل د ټولنې په وړاندې بې مسولیته اوسو. زموږ د بې مسولیتۍ یو عمدترین لامل هم زموږ په ورځني ژوند کې د نه پلان درلودل دي. کله چې زه خپل ورځني ژوند لپاره یا زما کوم ځوانان چې دي هغوی د خپل ورځني ژوند لپاره یو منظم پلان ونه لري، په هغه پلان باندې قدم ونه اخلي، واضح خبر ده چې دوی ژوند دوی په یو قسم بې مسولیت عادت کېږي. همدارنګه چې دوی ورځ تر بلې په ژوند کې له سختیو سره له مصیبتونو سره مخ کېږي او بیا نشي کولی چې دوی په اسانه طریقې سره ځان وباسي. فرض مثال که زه نن کار وي او کار لرم او هغه کار ته وړاندې زه مسولیت پذیر یم، یعنی هغه کار زما کول زما مسولیت وي، ولې زه دا کار سبا لپاره پرېږدم، نه سبا بل سبا لپاره پرېږدم. دغه کېږي چې زه یو قسم هغه تیارفور چې موږ ورته وایو په عامه اصطلاح کې هغه سره مخته کېږم او نشم کولی چې سبا به رسل د ورځني ژوند هغه ژوند چې زما لپاره ډېر دردسر جوړېږي له هغې څخه به ځان وباسم. نو مسولیت په عمومي ډول د هر فرد لپاره هغه څه مطلب
مننه. غورځنګ صاحب هم په خبرونه کې را سره دی، تاجولي غورځنګ ځوان لیکوال دی. غورځنګ صاحب تاسو ښه راغلاست وایم. البته مخکې هم چې موږ په پیل کې خبرې وکړې کېدای شي دا مسله ډېره لویه وي که نه، که د مسولیت خبره کوو هر چا ته په خپله ساحه کې دا موضوع تعریف شي، یعنی ټول ته به یو ډول نه وي. خو غواړو له تاسې هم د عواملو په اړه یې واورو چې ولې ځوانان بې مسولیته کېږي او هغه کارونه چې ډېر مهم دي د دوی په ژوند کې په وړاندې داسې یو چلن کوي چې هغه په اصطلاح نه ښایي او یو ډول بې تفاوتي وي.
اول ټول اوریدونکو ته ډېر سلامونه، د خپرونې مېلمنو ته هم سلامونه. دغه ده چې په افغانستان کې په تېرو څو کلونو کې دغه ځوانانو په اړه بېلابېل بحثونه کېږي، ځوانانو په اړه ډېر غږونه پورته کېږي. اصلي خبره دغه ده چې کله نه کله زموږ شاوخوا چپرچل کې یا شاوخوا ګاون کې یا موږ چې چا سره راشه درشه لرو په ځانګړي ډول ځوانان، په دغلته هم کله نا کله مسلې وي چې ځوانانو ته ډېر ځله یوه سیاسي یا دغه راز یوه ټولنیزه یا دغه راز یو عامه شعور په برخه کې ډېره یوه ښه انګېزه نه ورکول کېږي. یو خو دغه ستونزه ده، خو دغو ستونزو ته پر کتو سره یو بله دا مسله هم شته چې اوس دغه ډېر ځله پلمې او بهانې هم نه چلېږي. مثلا پخوا وختونو کې به رسنۍ نه وي، پخوا وختونو کې ټولنیزه رسنۍ همدغه ډول رادیو گانی تلویزیون یا مثلا ځینی نور رسنه لکه فیسبوک او ټویټر یا د نور دغه مسایل چې خلکو ته په اسانه پیغام رسوي. یعنی دا اوس نن سبا ځوانانو لپاره یو ډېر دغه د دې مسلیتونو پر وړاندې چې دوی باید ترسره کړي هغه بهاني هم له منځه وړي. یعنی که څوک وغواړي چې خپل مسلیتونه په ښه توګه په منظم ډول وکړي کولی شي دغه د لارې یو خامه په هوای هم ترلاسه کړي، لکه همدان یو بحث دی تاسو وړاندې کوئ. زه فکر کوم په هغو ټولنو کې چې ځوانان ډېر ځله خپل مسلیت په سمه توګه نه ادا کوي یا یې نه ترسره کوي یا یې پر وړاندې ډېره بې تفاوتي کوي، یوه لویه ننګونه ډېر ځله اول خپلو ځوانانو ته را وړاندې کېږي، خپلو ځوانانو ژوند له نویو ننګونو سره مخامخ کېږي، بلخه ورسره ټولنه هم مخامخه اغېزمنه کېږي. ځکه په نورو نړۍ کې یا په پرمختللو نړۍ کې ډېر ځله چې بحثونه کېږي یا هغه پانګونه چې کېږي یا ډېر پام چې کېږي هغه ځوانان ته چې مخراوړي، هغه دغه چې باید ځوانان خپل مسؤلیت وپېژني یا هغه ځوانان باید په خپل روزمره ژوند کې فکر وکړي. زه فکر کوم په افغانستان کې قسم اوسنی وضعیت داسې دی چې ډېر ځله خلک فکر کوي چې ځوانان ناهیلي دي یا ځوانان که کار کوي د دوی پر وړاندې راتلونکي کې څرک نشته. دغه بهانې ډېرې هغه شان بهانې دي چې دغه ځوانانو دغه رواني وضعیت هم زتي او بلخوا دوی راتلونکي هم زتي. زه فکر کوم دا ښه کار نه دی. اوس مهال یا په تېرو څو لسیزو کې بیا د افغانستان کې ځوانانو لپاره ډېرې ښه فرصتونه هم شته. که دوی دغه فرصتونو نه ګټه پورته کړي، خپل مسؤلیت وپېژني، کولی شي راتلونکي ډېر ښه روښانه هم شي. تاسو کوم دا اوس هم وګورئ، د نړۍ په سطح افغانستان یو داسې هېواد دی چې دغه کاری ساحه کاغه په تاسو بار برخه کې وګورئ، لا هم ډیرو شانو کې ورته اړتیا شته. دغه راز د افغانستان ځوانانو ته، د افغانستان خلکو ته، د نورو نړۍ هم ډیر پام دی، د زده کړو په برخه کې یا د کار په برخه کې. خو که ځوانان مو خپل مسؤلیت وپېژني، دغه مسؤلیتونو نه سمه ګټه پورته کړي، دوی مطالعه وکړي، دوی په خپل مسلک ځان ته غوره کړي او بیا په دې برخه کې اړوندو متخصصینو سره مشورې وکړي او دغه مشورې مسلسل تاکید کړي، زه فکر کوم د دوی راتلونکي به هم ورسره جوړ شي، ټولنې ته به هم مخامخ اغېز رسېدلی وي. هغوی چې مسؤلیت نه پېژني، هغوی چې پر راتلونکي باور نه لري، بیا به هم دغه شان ضروریږي لکه اوس په لرو پرتو سیمو کې یا په افغانستان په لویو ښارونو کې چې کوم ځوانان ضروریږي. د دغه ضرورېدنې تر شا زه کله ناکله فکر کوم یو ټولو لویه ننګونه مسله همدغه ده چې زموږ ځوانان پر ځانګړي ډول زموږ ځوان انرژي په خپل وخت کې نه خپل مسؤلیت پېژني او نه خپل مسؤلیتونه او خپل فرصتونه ښه ګټه پورته کوي. زه فکر کوم کا چیرې زموږ ځوانان غواړي چې راتلونکي روښانه واوسي او راتلونکي ژوند جوړ واوسي، ښه خبره دغه ده چې ځین وړو وړو فرصتونه لکه په افغانستان کې چې د اوسم ډیر ځوانان لپاره لوی فرصتونه دی او ګټه ترنه پورته کړي او ډیر لوی انسان به ترنه جوړ شي. زه به خپل خبره دغه د شلمې پیړۍ یو مشهور لیکوال برنارد شاو دی، یو ډیر مشهور خبره ده، دنه چا پوښتنه کړې و چې ته څنګه لوی انسان شوې. د ځواب ورکړې و چې ما له ځینو وړو وړو فرصتونو ګټه پورته کړه او خپل مسؤلیتونه مې وپېژندل، اوس مینو خلک لوی سړی بولي یا لوی ټولنه کې خلک راته د یو لوی انسان په سترګو ګوري. زه فکر کوم که هر ځوان له دغه فرصتونو ګټه پورته کړي، خپل مسؤلیت وپېژني، یو وخت کې به ډېر لوی انسانان وي.
ډېره مننه غورځنګ صاحب، خوشحاله اوسئ. آغلی حافظ، یو مسله چې که سړی فکر پې وکړي چې د ځوانانو په بې مسؤلیتۍ کې رول لري، هغه په هغو محیطونو کې دوی ته د مسؤلیت نه انتقال هم دی چې دوی مثال هلته ژوند کوي، لکه کور شو یا هم مثال د خبرې ښوونځی شو یا ټولنه کې یا په کاري ساحه کې، اکثره په دوی اعتبار نه کېږي. یا هم مثال په کورنۍ کې خصوصا له دې امله چې هغوی خپلو اولادونو ته ناز ورکړی وي، ډیر وخت مسؤلیت نه ورکوي او په نورو محیطونو کې هم دغسې په دوی اعتبار نه کېږي. دا خپله څومره په دې کې رول لري چې ځوانان بیا وروسته یو ډول ډیر د مسؤلیت احساس ونه کړي؟ فکر کوم دا غلی حافظ اړیکه پرې شوه، خو هڅه به وکړو چې بیرته له خپرونې سره یو ځای شي او پوښتنو ته ځواب ووایي. فکر کوم زموږ تخنیکی همکار وایي اړیکه وصل شوه. اغلی حفیظ، که زموږ پوښتنه مو نه وي اورېدلې، غواړم یو ځل بیا یې درته تکرار کړم چې په کورنۍ کې، په ټولنه کې، یا په کاري محیطونو کې، په درسي محیطونو کې، په ځوانانو نه اعتبار، یا ځینې وخت په هغوی ډېره خواخوږي له دې خاطره چې زه خیر دی، دای دې نه کوي، زه به یې کوم، او هغه ته مسؤلیت نه ورکول، دا څومره رول لري چې دوی بیا وروسته یو ډول د ډېرو مسایلو په وړاندې د مسؤلیت احساس ونه کړي؟
یقینی خبره ده چې دا شروع د مور او پلار څخه کیږي. هغه د مور او پلار ډېر رحم یا ترحم په اولادونو باندې، اولادونه یو قسم بې تفاوت خپل مسؤلیت ته لویي. دا شروع مخکې له دې نه چې یو ځوان راشي جامع ته، هغه تر خپل مور او پلار د سوري لاندې دا زده کوي. کله چې هغه جامع ته راځي، په ټولنه کې هغه یو داسې عطر یوې هغه رویه چې وي که نه، هغه دا ثابتوي چې دوی د خپل کار په وړاندې، دوی د خپل دندې په وړاندې، دوی د خپل کورنۍ په وړاندې، حداقل دوی د خپل اړیکو په وړاندې څومره بې مسؤلیت دي. په عموما کې که موږ بحث وکړو، کله چې مور خپل زوی ته ډېر زیات ناز ورکوي، هغه د ګرانه ساحري حده پورې رسوي، نو دا زوی ته دا احساس کیږي چې زه زما په سر مور پلار شته، یا پلار ما ته ګټي او مور مې په سر نازوي، نو زما د مسؤلیت څه غم دی، یا زه څه ضرورت لرم چې دې شیانو ته فکر وکړم. دغه یو قسم بې تفاوتي ده، او دا تر ډېره حده د ډېرو ځوانانو د ژوند د بربادۍ سبب کیږي، ځکه چې هغوی کله له کار سره عادت نه شي، هغوی د جامې سره عادت نه شي، هغوی د خپل اړیکو په وړاندې مسؤلیت پذیر نه شي، نو تاسو په خپله فکر وکړئ چې د دې ځوان آینده به څه شي. خو کله چې د مور پلار څخه پوښتنه کوي چې ته اوس ول د خپل اولادونو دپاره، خاص کر د زامنو دپاره، یا د دوی داسې رویه دوی سره کوي چې تاسو خیر وبشي، نن بشي، سبا بشي، په دې کې تاسو دا ځوان داسې یو بې تفاوته لوی کړي چې هغه سبا نه د خپل د ځان د ګټي، نه د بل چا د ګټي، نو پیدا کوي چې دا خو زما اولاد د زما په زړه درد کې. زما زه دا منم چې اولاد خوږ وي، د هر چا دپاره خوږ وي، ولکه د اولاد تربیه تر هغې د خوږوالي څخه څو چنده مهمه ده. اولاد دومره خوږ مه لویوي لکه دومره چې خپل د کار، ژوند او د هر څه په وړاندې به مسؤلیت لوی کړی. نو د دې شروع د هغه کې کله چې موږ بیا راشو د جامع په وړاندې، د جامع په وړاندې چې کله یو کدی دوی هغه کاري سطح ډېر لوړه نه وي، یا د دوی علم ډېر لوړ نه وي، یا نور، نو په لومړي کې بیا د دوی ملګرو سره مخامخ کېدل، یا هغه ملګري بیا دوی ته مطلب تشویق دې کوي چې دا نور هم بې مسؤلیته شي. کله چې د استاد په وړاندې شي، استاد هم همداسې لکه که د پوهنتون مسله وي یا د مکتب مسله وي، نو دوی همهغسې دا شاګرد داسې یعنی هغه د یو سیم نه بل سیم ته کامیابول، یا د یو سیمسټر نه بل سیمسټر په مفته نومرو کامیابول، دا په خپله یو قسم اثر اچوي په دې ځوان باندې. نو د دې ځوان سره سره هغه ځوان د دې ځوان لپاره چې د چا تمې دي، که هغه مېرمن وي، مور وي، خور وي، نور کورنۍ غړي وي، هغوی د هغوی هم ورسره بربادي ده. نو یوه ته خبره ده چې داسې پېښې داسې ډېر څه خلک موږ په خپل جامع کې لرو، داسې ډېر میندې پلرونه لرو، ملګري لرو چې داسې کارونه کوي، ولې په دې هیله چې دوی ډېر شي ته فکر وکړي چې د یو ځوان د احساساتو د هغې د ژوند سره لوبه کول نه دی په کار، او دا یو قسم لوبه ده چې دوی ورسره کوي د خیر او د ښېګڼې په نوم باندې، یو څوک د هغې آینده نه بربادوي.
رښتیا تاسې ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه. هغه دا چې مثال که کور کې یو څوک نازول کېږي، یا مثال حتی په ښوونځي کې یو استاد په دوی مهرباني کوي، نمرې ورکوي، کامیابوي، سره له دې چې دوی دغه وړتیا نه لري، دوی کېدای شي بیا وروسته دغه تاثیر پرې وکړي چې ځه مثال په کور کې یا پلار مو شته، یا مور مو شته، یا ورور شته دی، بس زه ځان نه په تکلیف وم، یا هم مثال د خبرې استاد نمرې راکوي، څه تر نیمې شپې کېنمه درس وایم، هسې هم کامیابېږم، خیر د اول نه دی شلم دی اخر، خو کامیابېږم او له پوهنتونه یا له ښوونځي خلاصېږم. دغه څه هم رښتیا دا احساس یو چا ته ورکوي چې بې مسؤلیته شي. خو غورځنګ صاحب، یوه موضوع ده هم ده چې وایي ډېر انسانان طبیعتا سهل پسنده وي، یعنی نه غواړي ځان ډېر په تکلیف کړي، له دې چې لاړ شي مطالعه وکړي، له دې چې لاړ شي یو کار وکړي، یو فعالیت وکړي، ورزش وکړي، دا یې خوښېږي چې مثال کور کې پروت وي. دغه ډول وضعیت څومره رول لري چې یو څوک د همدغسې بې مسؤلیته شي، او هغه بې مسؤلیتي ورو ورو پسې ډېرېږي؟
خبره داده چې هغوی چې ښه ژوند تمه لري، یا د ډېر بخنه سره د ښه راتلونکي تمه لري، خبر پتا روزمرہ شون کے پخا خختہ او خام خختم رسم
متاسفانه غورځنګ صاحب کله غږ مو په ښه ډول سره واورو چې ځکه دا خبرې مهمې دي، غواړو چې په ښه ډول سره موږ واورېدونکي واورو. مهرباني وکړئ.
زما غږ وسم شو؟ زما غږ به وسم شوی؟
وسم شو. مهرباني.
خبر دغه کوله چې که زه دغه خپل ډېر په ساده الفاظ ووایم که نه، چې مثلا په لورو پروتو سیمو کې خل ګوري چې د خامې خښتې او د پخې خښتې ترمنځ توپیر دا دی چې خامې خښتې اور بل شوی، ډېر تکلیف تېر شوی، ډېره اور کې سوځول شوی، او خامه خښته چې دا بیا اور کې نه ده سوځول شوی. نو ځکه د باران پر وړاندې، د اوبو پر وړاندې د خامې خښتې مقاومت نسبتا پخې خښتې ته ډېر کم دی. هغوی چې ښه ژوند غواړي، ښه راتلونکی غواړي، راتلونکي ته لویې هیلې لري، باید په ځان ډېر تکلیف تېر کړي، یعنې پر ځان باید ډېر کار وکړي. هغوی چې د بل په تمه ناست وي، یا د بل خولې ته ناست وي، د بل لاس ته ناست وي، هغه به یو ورځ داسې راځي چې بیا به نه خپله خوله ورسره وي، نه به خپل لاس ورسره وي، ځکه ده له خپل څه ګټه نه وي پورته کړې. په بغداد کې یو ډېر مشهور حکایت دی، کله نا کله د بغداد خلک د ځوانانو په اړه کوي، ما کله کله نا کله ډېر څه خوښېږي کله نا کله ځوانانو ته وایم. ول بغداد پاچا یو ډېر مشهور دوه بازان لرل، که نه وایي دغه بازان د ډېر نازول دي لپاره چې دا ورک نه شي او دا کله که په ښکار پسې ځي رانوال نه لځي. وایي نو دای په کور کې ساتل، هره ورځ به یې غوښه ورکوله او پخه غوښه به یې ورکوله. وایي وخت داسې راغی چې دغه بازان لالوته ولوېدل، وزرونه یې هم کار پرېښود، پښو یې هم کار پرېښود. یو وخت چې ګوري دغه بازان بېرته په ټاپوسانو بدل شوي وو، نو بیا وایي ډېر وګرځېده چې تر څو دغه ټاپوسان بېرته په بازانو بدل کړي. وایي نه کېده. وایي اخر په یو سپینګیری ورته پیدا کېږي چې دغه بازان چې په د کومو شاخونو باندې کېني، د شاخونو ورپسې پرې کوي که نه. نو کله چې د شاخونو ورپسې پرې کوي، دغه بازان قسم دغه ټاپوسان نه الودي، ځای په ځای پراته وي، ډېرې دعاګانې هم پرې وکړي، ډېر علاج هم وکړي، نه کېږي. خو کله چې دغه شاخونه ورپسې پرې کوي دا الوځي، نو بیا د پاچا یو پخومر یا بوډانه پوښتنه کوي چې د دې تر شا یې علت څه و. نو دا ورته وایي چې هغوی چې بازانو نه په لویه کچه ټاپوسان جوړوي، یو علت یې دغه ده چې هغه ته هره ورځ پخه ډوډۍ ورکوي، غوښه ورکوي، روزمره هغه خوراک ورکوي چې دی په زوره له پښو غورځول کېږي، دی له وزرو غورځول کېږي. نو وایي باز کار دغه ده چې دا باید خپله والوځي، خپله ښکار وکړي، خو تا ښکار پخپله ورته راوړه. نو دا وایي چې باید بازان والوځي، هغوی چې نه الوځي باید شاخونه ورپسې پرې شي چې خپله والوځي، خپله هوا وکړي، خپله هر څه ځان ته لاسته راوړي. زه فکر کوم که څوک ښه ژوند غواړي، ښه ښکار غواړي، او د خپل ژوند د یو باز په شکل تېر شي چې دی ښې لاسته راوړنې ولري، زما له نظره اولین کار دغه ده چې دی باید پخپله مسؤلیت په هر څه کې واخلي، پخپله ځان ته کار وکړي. له هېچا هم ګیله نه ده پکار، له هېچا هم باید څوک تمه ونه کړي. ما وړاندې هم وویل چې اوس وخت کې یا په اوسنیو شرایطو کې چې د انسان د پرمختګ پر وړاندې، یا که څوک غواړي چې پرمختګ وکړي، یا ژوند ډېر بدل شي، ډېرې بهانې نه دي پاتې. حتی کله نا کله چې په تېرو وختونو کې د یو ځوان په اړه دغه تصور را وړاندې کېده چې باید حکومتونه دغه کار وکړي، دا سمه ده چې حکومتونه باید د ځوانانو لپاره، د خلکو لپاره خدمات وړاندې کړي. خو په شاوخوا زه په دې کې غلط نه شم، په 2014 او که په 2018 کال کې خپله د برېټانیا او ډېر مشهور پوهنتون څېړل کړي وو چې اوسنیو شرایطو، اوسنیو پرمختګونو چې په ځانګړي ډول ټکنالوژي ښودلې وه، دی وایي دغه شان فرصتونه ځوانانو ته برابر کړي چې یو ځوان وغواړي چې یو پرمختګ وکړي، یا یو پرمختګ هغه مقام ته ورسېږي، دی کولی شي له دغې ټکنالوژۍ، له دغو وسایلو ګټه پورته کړي، تر څو په راتلونکي کې دنه یو څه جوړ شي، یا دی یو ځای ته ورسېږي. خو بیا هم زه دا خبره کول غواړم، هغوی چې خپل مسؤلیت نه پېژني، هغوی چې له خپلو فرصتونو ګټه نه پورته کوي، هغه به پاتې وي، هغه ډول به پاتې وي لکه هغه باز چې په ټاپوس باندې بدلېږي، یا هغه څه چې باید خپله ښکار وکړي د نورو ته په تمه کېږي. زه یو دا خبره هم ور اضافه کول غواړم چې زمونږ په لرو پرتو سیمو کې، په کلیوالو سیمو کې چې همداسې به زمونږ خلک اورېدونکي غږ اوري، هغه خلک هم نن سبا ډیر ښه فرصتونه لري، ښه مسولیتونه لري چې دوی له خپل ځان نه راوځي، دوی له خپل هغه کلي چا پرچل نه راوځي، دوی بدلونو کې ځکه دغه دوی کولی شي اوس په اسانه یو چاته ورشي، یو کتاب لاس راوړي، کولی شي یو چانه یو څه زده کړي، کولی شي یوه ژبه زده کړي. دا هغه څه دي چې دوی ورو ورو کولی شي د پرمختګ زینو ته ورسي، او پرمختګ زینو به انشاءالله خپل مقام ته هم ورنږدې کړي او ورسېږي.
ډیره مننه غورځنګ صاحب، او یو ډیر جالب حکایت مو هم وایي چې رښتیا هم که موږ غواړو چې بازار نوروزو نو باید پرېږدو چې خپل هغوی کار وکړي، زحمت وباسي. بیا هغه انسان چې د خپل زحمت ثمره ویني، د خپل کار، نو بیا هغه خوند هم کوي. مخکې مې یادونه کړې وه چې زموږ درانه اورېدونکي هم کولی شي د واټساپ له لارې له موږ سره اړیکه ونیسي. شمیره به اعلان کړم، که تاسو غواړئ همدې واټساپ شمیرې ته زنګ وکړئ، ستاسو خبرې به هم په خپرونه کې راواخلو. 00420124 شپږ سوه یو. یو ځلې بیا هم وایم 00420124 شپږ سوه یو. که اړتیا شوه بیا به هم وروسته تکرار کړو. ور به شو اغلی حافظ ته. اغلی حافظ، که راته ووایه چې د بې مسؤلیتۍ پایله څه وي، یعنی هغه څه چې تاسو لیدلې ده. ډیر ځوانان دي که هغوی دغه ډول کار کوي چې د خپلو کړنو یا د خپل ژوند په وړاندې بې مسؤلیته وي، نتیجه به یې څه وي؟
زه غواړم مخکې دین زه دې ته وکړم. زه مسؤلیت یو دل شی دی په هر برخه کې، په هر ځای کې، په هر اړیکه کې لري. ولې څوک چې نه پیژني په دې معنا چې هغه ځان نه پیژني. کله چې څوک ځان نه پیژني نو هغه بیا هیڅ جهان نشي پیژندلی، او کله چې دا جهان نشي پیژندلی نو معمولي خبره ده چې ورځ تر بلې به دا د نورو په اوږو بار وي، په خپلو ورځني چارو کې به ناکام وي، په خپل ژوند کې به ناکام وي. دا به دومره په خپل ځان باندې بې باوره وي، چاته نه به شي کولی، چاته هغه خپل روغبړ هم په پوره جرات، په پوره مینې به یو چا سره وکړي. دا هغه څه دي چې د مسؤلیت نه پیژندلو له وجې نه مخکېږي. خو هغه خلک چې مسؤلیت پیژني، هغه خلک چې په هغه یو څه وي چې هغه په ځان باندې باور ډېر لري، هغه د ژوند هر سختي، هر څه سره مخ شي، هغه کولی شي چې برداشت کړي، هغه کولی شي چې وزغمي، هغه کولی شي چې هغه ډېر اسانه په ډېر اسان ډول هغه ځان ترې وباسي. نو د مسؤلیت یو با مسؤلیته کس او د یو بې مسؤلیته کس ترمنځ د ځمکې او د اسمان فرق ده. هغه کس چې مسؤلیت پیژني ممکن هغه ډېر ذلیل وي، هغه مطلب ډېر ستومانه وي، هغه ډېر سرګردانه وي. خو یو څه به وي چې هغه به خپل وجدان ته ملامت نه وي، هغه به دا ډېر په افتخار سره وایي چې زه د خپل هېواد په وړاندې، د خپل دندې په وړاندې، د خپل کورنۍ په وړاندې، د خپل اولاد په وړاندې زه با مسؤلیته یم. ما د دوی لپاره هر هغه څه کړي دي چې باید کړي مې وای، او دا یو مسؤلیت ده. کله چې زه خپل د اولاد په وړاندې بې مسؤلیته اوسم، هغې ته داسې تربیه ورکړم چې خپلو په کورنۍ کې، لکه دا تعلق د هغه مېرمنو پورې ده چې اوس زما هغه ګوري. کله چې زه د خپل د خاوند په وړاندې، د خپل د مېړه په وړاندې زه بې مسؤلیته اوسم، د هغې له ورځني ژوند، حقوقو، هر څخه بې خبره اوسم، دا دې سره چې زما بې مسؤلیته په حق کې یو ګناه هم ده. د اولاد په وړاندې زه خپل اولاد لویوم، ولې هغې ته مسؤلیت نه پېژنم، هغې ته د ژوند چارې نه ورپېژنم، هغه د ژوند چارو ته نه هڅوم، هغه د اړیکو پاللو، د اړیکو پر مخ نور ته نه هڅوم. دا یو قسم ته یو بل بې مسؤلیتي ده چې زه د خپل اولاد په حق کې کوم. که ما اولاد سبا لویږي جامې ته خطرې کېږي، یا زما کورنۍ ته ما ته چې کېږي، نو دا په دې معنا ده چې ما دا ګناه کې زه ورسره شریک یم، هغه مضر لویږي. په تېر بیا چې راځو مطلب د فردي لحاظه، که زه به مسؤلیت یم، زما کورنۍ په ما صرف مسؤلیت دی، که زه به مسؤلیت یم، دا د دې مثال ده چې زما پلار مور به مسؤلیت دی، هغوی خپل مسؤلیت ښه ادا کړی، ما ته یې مسؤلیت ښه پېژندلی، ځکه زه به مسؤلیت یم. خو که زه چېرې بې مسؤلیته یم، زه خپل کار، ژوند، روزګار نه پېژنم، دا په دې معنا ده چې زما کورنۍ ده. په شروع کې د مسؤلیت پېژندنه د مور او پلار څخه شروع کېږي، له هغې وروسته بیا دوستانو، اقاربو، استادانو، ملګري او همصنفیان راځي. لیکن که چېرې د مور او پلار مبالغه وي، د مور او پلار بې پروايي وي، د مور او پلار نه پاملرنه وي دغه برخه کې چې خپل اولاد له 2 کلنۍ نه راواله تر هغه چې د دې لاس لاندې وي، تر هغې پورې څنګه وروځي، دا په مور او پلار پورې تعلق لري. ولې متاسفانه زموږ ډېر شوې مېرمنې هغوی د دې سره سره چې مطلب خپل جامې د دې څخه بې خبره دي، له خپل اولاد هم بې خبر دی، له خپل خاوند هم بې خبر دی. هغوی دا نشي کولی چې د اته دا نشي کولی چې خپل خاوند دا پوښتنه وکړي چې ته زما په وړاندې مسؤلیت لرې، ته چیرې وې، تا پوښتنه زما مسؤلیت د څه چیرې وي، ولې کله چې زه تر دې حده پورې ضعیفه اوسم چې زه د خپل د حق پوښتنه له خپل خاوند نشم کولی، د خپل حق مسؤلیت چې زما په وړاندې لري د هغې څخه پوښتنه نشم کولی، نو دا د څه ژوند شو؟ دا د څه ګډ ژوند شو؟ کمداسې زما پلار وي، کمداسې زما ورور وي. هر انسان ته د هغې مسؤلیت ورپېژندنه دا وجیبه ده. دا باید یو انسان په خپل ځان عملي کړي. تر کله پورې په غفلت کې ژوند کول، د په تیار ژوند کول، بدون سختي، بدون له دې څخه چې ځان ته تکلیف کې ژوند کول، دا یو ورځ، دوه ورځ، درې ورځې، لیکن ټول عمر داسې نه وي. سبا ورځ په ژوند کې ژوند ورځ تر بلې په سخته کېدو ده، اړیکې په ډېرېدو دي، قسمه قسم الهي حادثات دي، د ژوند نورې حادثې دي. کله چې یو حادثې سره ته مخ کېږي، له هغې څخه ځان ونه شي ویستلی، په هغه وخت کې بیا د انسان ته دا معلومېږي چې زه څومره بې مسؤلیته یم، یا زه څومره بې هغه یم، یا دا تیاره مړۍ چې ما ته ټول عمر راکول شوې ده، دا ما لپاره څومره ضروري وو.
مننه، خوشاله اوسئ. یو بل موضوع دا ده چې مسؤلیتونه خاتمن یو چا ته ورلغاړي کېږي که نه، یعنی تل یو څوک له یو چا سره نه وي، که هغه زموږ خپلوان وي، که ملګری مو وي، یو وخت ځیرانه یارانه بیلیږي یا په سفر ځي، خو پر لحاظ چې سره هغه بیلتون رامنځته کیږي، نو یو ډول یو څوک مجبوریږي بلاخره چې مسؤلیت واخلي. مثال که یو څوک زلمی وي، کار نه کوي، زحمت نه وباسي، خو چې بیا وروسته واده کوي، ماشومان کېږي، دی مجبور دی چې د هغوی مسؤلیت واخلي. په دغسې وخت کې چې یو چا په تدریجي ډول مسؤلیتونه نه یې اخیستي، غورځنګ صاحب غواړو له تاسې واورو چې بیا څومره وروسته په اصطلاح سرګردانه کېدلی شي او لاره ترې نوره کېدلی شي، او د دې لپاره چې هغه مسؤلیتونه په تدریجي ډول یو کس واخلي، خپله دغه کس باید څه وکړي؟
ډېر مهمه پوښتنه مو وکړه. هېواد صاحب، تاسو به د افغانستان کې د خلکو د کورنۍ جوړښت هم که وګورئ، ډېر ځله د مسؤلیتونه یوازې یو کس سر په لاس کې وي، یا یو کس چې غواړي تر پایه ځان سره دغه مسله لاس کې وساتي، بیا تر د کشره طبقه چې کومه وي، بیا دا همیشه څنډې ته ساتل کېږي، او دا څنډې ته پاتې شوني یا د څنډې ته پاتې کسان هم داسې احساس کوي چې ولا بس ته خو نه یې پکې. خدا بیا په اوږد مهال کې به چې د څوک څنډې ته پاتې وي، لکه تاسو چې وویل، دا بیا ډېرې بدې پایلې هم ورته لرلی شي، ځکه بیا که په عادي ژوند کې یوې وړې ستونزې سره هم مخامخ شي، ډېر سخت ورته ضروریږي، یا نشي کولی چې هغه یې پورته کړي. زه فکر کوم په افغانستان کې دغه کورنۍ جوړښت باندې هم یو لوی بحث کول پکار دی، چې څنګه مشران یا هغه کسان چې په کورونو کې دغه مسؤلیتونه ډېر ځله هر څه د خپل ځان ته راکشوي، چې وایي چې دا هر څه د زما له نظره تیر شي، دا هر څه د زما له لاسه تیر شي. زه فکر کوم په دغو هم یو فکر کول، یا په دغو هم یو بحث کول پکار دی، چې دا خپل هم هڅه وکړي چې هغه کسان چې دوی فکر کوي چې په کور کې، په ځینو کارونو کې، په ځینو مسؤلیتونو کې څنګه ته پاتې کېږي، څنګه ورو ورو دغه پروسه دوی ته ور انتقال کړي، ځکه سبا دوی مري، سبا دوی مسافرت کوي، سبا دوی له دوی بیلیږي، یا لار ترې نه بیلوي، یا یو نه بل ځای ته ژوند تغیرات یې څوک نه کوي. دغه باید له دغه ځایه پیل شي، او دا باید له ماشومتوبه هم خپل مور پلار هم هڅه وکړي چې تر څو خپل ماشومان داسې وروزي چې په هر ماشوم هغه که مشر وي او که کشر وي او که د هر عمر وي، دوی ته خپل مسؤلیتونه ور بیل کړي. دا به د دې سبب کېږي چې دوی ته په ژوند کې چې کله زده کړو ډګر ته راځي، له زده کړو ډګر وروسته د کار ډګر ته راځي، په هر ډګر ته چې کله ځي، که دوی په کورنۍ کې دغه مسؤلیتونه ورو ورو در کړي وي، یا یې په وخت کې اجرا کړي وي، دوی په هغو کارونو کې هم بیا ورو ورو مخته تللی شي. ځکه هغه کسان چې په کورونو کې ډېر ځله څنډو کې پاتې کېږي، یا په کورونو کې ډېر مسؤلیتونه نه ورکول کېږي، دوی په یو ګروپ کې، دوی په یو دفتر کې، دوی پر یو په هر ځای کې چې کله کار کوي، هغه ډېر ځله د هغه د رهبریت هغه کوم جوهر چې کوم دی، هغه دوی په ځان کې نه ګوري، همیشه لپاره بل ته ګوته نیسي چې دا کار ته وکړه، یا ته رانه وړاندې شه، زه در پسې یم. یو لوی ډېره مشهوره خبر دغه ده چې په نړۍ کې لوی خلک چې رهبران وو، یا په نړۍ کې لوی خلک چې هغه دوی رهبریت ځان سره لري، یا دغه د ژوند د دوی، د دوی ژوند، د دوی مبارزې نړۍ لپاره یو مثال دی، د دوی یو کمالونه دغه هم وو چې دوی په خپل کورونو کې، په خپل چاپېریال کې داسې روزل شوي وو، داسې روحیه ورکړل شوې وه چې دوی دغه کار کولی شي. دوی له سختو وړو وړو مسؤلیتونو رانیولې تر غټو لویو مسؤلیتونو پورې دا کار اجرا کړي وو، نو بیا وروسته هغه لوی کارونه هم دوی ته آسان وو، ځکه چې دوی ورسره بلد وو.
کله نه کله یو انسان کې ډېری ورچا وی ډېر څه ورسره وی خود سره د روحیه نوي چې د کارو کې نتر شپ به هم د دوی غ کورنی جوړښت د دوی غ کورنی چا پر چلتا غوتنی ولکېږي چې هو د هر څه لري خو د روحیه ورسره نشته یا د جوهر پکې نشته هغه دغه وی چې په کورنۍ کې کله نه کله ځینې د مسولیتونه نوي منلې یا ورکړي نوي یا ورکړي وی د ځان تر نه سم دي تکړې وی زه فکر کوم په نړۍ کې د لوی وړو خلکو ترمنځ یو لوی توپیر دا هم دی چې لوی خلک چې وي مسولیتونه ډېر په ښه توګه اخلي او په ښه توګه یې پای ته رسوي خو واړه خلک بیا له مسولیتونو ځان پټوي یا ځان څنډې ته کوي یا وایي چې زه نشم کولی زه کله نا کله دغه فکر کوم چې په یو ټولګي کې یا په یو سیم کې یا په یو کلاس کې د دې اول نمره او د اخر نمره ترمنځ هم یو لوی توپیر دغه دی چې اول نمره مسولیت منون کې وی یعنی یو څه مسولیت په ځان باندې اخلي خو اخر نمره وایي چې ولا زه خیاس هم نشم کولای یا ځانم په زور یا په لوی کچا ځان بې جوړته یا ځان نه هیلم کوي چې یاره دغه کار زه نشم کولای یعنی لوی کارونه چې دی یا لوی ځایونو ته رسېدل لپاره زه هم د خبره کول غواړم چې وکم چې باید مسولیتونه واخلو او دغه مسولیتونه باید له کورنۍ پیل بیا همداسې کورنۍ نه باندې چاپېر چل کې مسولیتونه منل دا څه دي چې زمونږ ژوند هم بدلولی شي او دغه راز زمونږ پلانونه هم بدلولی شي کله نا کله په لوی باس چې په دغه لوی ټولنو کې رامنځته کیږي چې دغه ټولنه ښه رهبران لري یو مسله دغه وي چې په ټولنه کې د عامه شعور یا د ټولنې شعور سره برابر شي وي چې ځوان نسل چې کوم دی دغه ته دغه تفکر یا دغه روحاني ورکړ شي چې څنګه مسولیتونه واخلي او څنګه دغه مسولیتونه چې دی واخلي د سرته ورسوي چې هغه نه یو وخت یو لوی انسان جوړ کی ځکه لوی انسانان جوړېدل لوی رهبر جوړېدل چې هغه لوی کارونه لوی مسولیتونه ته اړتیا لري چې دا باید ترسره کړي
ډیره مننه خوشاله اوسئ البته مخکې چې خبرې وشوې موږ هم ځکه خپل تجربې وغږېږم موږ ته به چې وخت کې ښوونځي کې و دا خبره به مو ډېره اورېدله چې درس وایې او زحمت وباسئ او دا ستاسو راتلونکی جوړی خو زه فکر کوم تر هغه وخته پورې چې موږ د درس په خوند یا د مطالعې په خوند پوه نه شو دغه خبرې ډېر تاثیر نه کولو په موږ یو ډول تکرار او کلی شي سوی ورته کېدی شي اوس هم که موږ ځوانانو ته د مسولیت خبره کوو دا خبره به دوی ته ډېره شوې وي دوی ته به تکرار شوې وي خو دوی تر هغو پورې چې د مسولیت اخیستلو خوند محسوس نه کړي فکر کوم کېدی شي خبرې باید تاثیر پرې ونه کړي خو هغه وخت چې دوی پوه شي چې دوی مسولیت اخلي دوی یو کار کوي او دوی په کور کې مثال یا په ټولنه کې یو ځای لري یو ځایګای لري او هغه خپلوي او په هغه اساس ته خلک په احترام قایلېږي نو په هغه صورت کې بیا دی کېدی شي په دې پوه شي چې مسولیت اخیستل څومره ښېګڼې لري اغلی حافظ غواړو له تاسې واورو د غورځنګ صاحب خبرې مو واورېدلې څنګه کېدی شي یو ځوان با مسولیته شي اوس غورځنګ صاحب یوې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې مثال د خبرې ځوانان مهارتونه وړتیاوې لري خو مهمه دا ده چې درکول یې پکار دي نو څنګه کېدی شي دغه مهارتونه پیدا شي یا مثال هغه وړتیاوې چې دوی کېدی چې هغه دوی با مسولیته کولی شي هغه څنګه کېدی شي
ګورې انسان یو مسول او مکلف مخلوق ده الله تعالی په ډېر شیانو مکلف کړی ده هر څوک باید خپل مسولیت وپیژني ځان مسولیت یوازې دا نه چې مطلب خپل د ځان په اړه مسولیت د خپل دین په اړه مسولیت د دنیا په اړه مسولیت د خپل هر هغه څه چې مطلب دا ورسره مخ کېږي د هغه هر څه په وړاندې دا مسول دی که موږ مسولیت راوالو په فردي ډول باندې یا په کورنۍ ډول یا په اجتماعي ډول سره تقسیم کړو نو انسان په خپل ځان لپاره هم مسول دی هغه خپل په منځافت سره ګرځېدل په بدن باندې پام کول یا د زموږ بدن یا د زموږ جسم سره الله تعالی یو امانت دی په دې امانت په وړاندې مسول اوسېدل دا خپل یو مسولیت دی په کورنۍ ته حلال رزق راوړل په کورنۍ باندې پام کول دی هغوی تربیه دی هغوی د فقیر دی هغوی هرڅه د کورنۍ په وړاندې مسولیت دی خو کله چې ته ټولنې ته راځې په ټولنه کې ایون چې موږ کله په سرک باندې یا په لار تریری وحال ته موږ داسې څه ګورو چې هغه ضرر کوون کوي په ایتالیا کاغذ وی یا سوي دی جګول دا زموږ مسولیت دی دا دی
د دې لارې دا په دې ګرځېدلې د چاپېریال پر موږ حق دی. ولې پېژندلې نه پېژندلې بیا فرق کوي تو انسانانو پورې. ځینې انسانان داسې دي چې هغوی یو قسم احساس لري د دې هر څه په وړاندې، ګر چې که چا ورته ویلي هم نه وي یا چا ورته پوه کړي هم په دې خبرو نه وي، خو هغه د دې هر څه په وړاندې احساس لري. هغه په لاره تېرېږي، په لاره یو څه ضروري ویني، هغه یې اوچتوي، هغه له خپل په خپل ځان په خپل جسم باندې پام کوي، هغه یې کوي. خو ډېر داسې خلک هم شته هم چې باوجود دې څخه چې په کراتو ورته ویل شوي، په بار بار ورته ویل شوي چې ستا مسؤلیت دی دا وکړه او دا وکړه او دا وکړه، دومره هغه کس پکې دومره دا خبرې واوري چې هغې لپاره عادي شي. چې کله یو خبرې یو څه لپاره عادي شي، د هغې په وړاندې بیا موږ هېڅ قسم عکس العمل نه ښیو. اوس که موږ مسؤلیت راوالو، وبخښه ستاسو پوښتنه ما لږ څه دا ستاسو هغه نه واورېدل. هلو،
ما یادونه وکړه، البته ستاسې آواز راځي په دې له چې زموږ غږ هم ښه واورئ. پوښتنه مو دا وکړله چې څنګه کېدای شي یو څوک بامسؤلیته شي، یعنی آیا کورنۍ، ټولنه، ښوونځی، استاد، څوک دوی که دوی خپله مثال د خبرې په ځان کې هغه د مسؤلیت حس را ژوندی کړي، یعنی له کوم ځای څخه یو څوک بامسؤلیته کېدای شي؟
ګوري، ما تاسو ته مخکې وویل کنه چې انسان په هر څه مکلف دی. هغه که دې پردي وي، که د کورنۍ په وړاندې وي او که د جامې په وړاندې وي، خو د دغه مسؤلیت پېژندنه دا شروع له مور او پلار څخه ده، شروع د هغوی د تربیې څخه ده. په لومړیو کې لږ څه مور او پلار اولاد ته وښایي، وروسته چې مکتب ته ځي استاد یې ورته وښایي، چې وروسته د جامې له خلکو سره مخ کېږي، له دوی څخه یې ورزده شي، باور وکړي چې دا انسان به تر اخره پورې د ژوند هر اړیکې ته، هر قسم پېښې ته به دا بامسؤلیته وي. هر څه چې دې ذمہ داري ده دې پورې اړونده، هغې لپاره به دا بامسؤلیته وي. خو که چېرې مور بې تفاوته شو، استاد بې تفاوته شو، ته له دې انسانه بیا څه نه جوړېږي. ایوه، هر څه د دې لپاره دومره عادي شي، د مسؤلیت د دې لپاره دومره عادي شي چې دا بیا که څوک ورته وم وایي که ویم نه وایي، دا بیا هماغه شی وي. خو یو انسان داسې وي چې هغه مطلب خپل وجدان پورې، مطلب وجدان پورې تعلق لري، هېچا هم ورته ویلي نه وي، هېچا هم پوه کړی نه وي، لیکن بیا هم هغه خپل ځان سره دا سوچ کوي چې دا زما مسؤلیت ده، زه له دې وتښتم، له دې وتښتم، له دې وتښتم، آخر به زه څه کوم. نو دا انسان بیا په خپل ژوند کې بریالی ده چې هغه له ځان سره فکر ولري. کوم انسان چې ځان سره فکر نه لري، وځي خبره بې مسؤلیت ده. خو کوم انسان چې د خپل ځان سره د خپل ټول اړوند مسایلو پورې ځان مسؤول ګڼي او هغوی لپاره فکر کوي، د هغوی لپاره سخت کار کوي، دا مسؤلیت دار ده.
ډیره مننه آغلی حفیظ، خوشحاله اوسی. البته مخکې مو خبره وکړه، یو مثال هم رایاد شو، وایي دغه تیږې چې دي د سیند غاړې ته، اکثره وخت دغه اوبه چې راځي په دې تیږو چې لږې په تیږې، یو مثال د خبرې شیشې هلته پراته، بیا دغه سیقل کوي، له دې غمی جوړېږي. انسان هم وایي دغسې دی که نه، چې یو څه ته ضرورت لري چې دوی سیقل کړي، چې دوی وځلېږي، غمی ترې جوړ شي. دا که مثال په ځینو کې خپله دا وړتیا وي چې په ځان پانګونه وکړي، زحمت وباسي او بامسؤلیته ژوند وکړي، ډېر کله خپله هم یو څوک کولی شي. او دا که یو څوک داسې کورنۍ، خپلوان، ملګري، دوستان او ښوونکي ولري چې هغوی له دوی څخه یو غمی جوړ کړي، نو دا هم امکان لري. غورځنګ صاحب، څنګه یو څوک غمی کېدلی شي؟ دا پوښتنه غواړم له تاسې وکړم، څنګه بامسؤلیته کېدلی شي یو څوک؟
سی خپل ویل کنه، مثلا چې د سیند په غاړه یا په سیند په غاړه په تیګو باندې اوبه لګېږي، هغه بیا څنګه په غمیو بدلېږي؟ زه فکر کوم چې انسان څومره ځان مصرفوي، انسان څومره خپل ځان ظاهروي، انسان څومره هڅه کوي، دنه په همغه کچه یو لوی انسان جوړېږي. د دې خوشحال بابا یو ډېر مشهور بیت دی چې څو دې وسره سي په لوی دریاب کې ګرځا، په ویاله کې د زوال وینم نهنګ، داسې یو ډېر مشهور بیت دی. زه فکر کوم چې د لویو کارونو لپاره، د ځلېدلو لپاره، ښه کارونه دغه ده چې انسان له خپل ځان نه راوځي، ډېر کارونه وکړي، لوی لوی کارونه وکړي، لغو خلکو سره کښېني، لغو کسانو سره اړیکې پیدا کړي، یغو کسانو ژوندلیکونه مطالعه کړي چې هغه لوی خلک وو، هغوی په واقعي معنی غمی وو، هغوی په واقعي معنی د غمی په څیر ځلېدلي وو. که څوک غواړي چې وځلېږي، اړتیا ده چې باید هغه کارونه وکړي چې څنګه هغه د ځلېدو وړ ګرځي. مثلا که یو څوک غواړي چې یو ښه ډاکټر شي نو دی لومړی اړتیا لري چې باید ښوونځی ووایي. له ښوونځي سره په جریان کې باید هڅه دا وکړي چې په پالاد راجا نمري واخلي تر څو طبابت ته کامیاب شي او تیب ووایي یو ښه ډاکټر ترې نه جوړ شي. نو د غمې کېدو لپاره هم اړتیا ده چې انسان باید په ځان ډېر کار وکړي، ډېر فکر وکړي، مطالعه وکړي، په لغو کسانو سره راشه درشه وکړي چې دې په واقعي معنی کولی شي د هغوی د لارې، د هغوی د خبرو د لارې، د هغوی د هغوی په واسطه ځان غمې جوړ کړي. یو بله مهمه خبره دغه ده چې د غمې کېدو لپاره یا د ځان د ځلېدو لپاره که انسان څومره خبرې وکړي بیا هم اصلي خبره په دې راټولېږي چې ته به کار کوې، ته به په ځان زیار وباسې، ته به په ځان دومره تکلیف او په ځان به دومره فشار راولې چې باید ته خپله وځلېږې. تاسو چې کله نا کله په لارې تېرېږې، کله نا کله چې لوی لوی شان ګورې چې ډېر خوند ورکوي، دغه یوازې دومره ظاهري ښکلا ته باید ونه کتل شي. دغه ښکلا تر شا اتمن د یو انسانانو یا د یو چا د هڅې یوه پایله وي. زه مثلا یو تا ته یو عادي مثال هم درکولی شم. مثلا مونږ او تاسې کله چې یو ځای نه بل ځای ته په یو موټر کې ځو، امکان دی ولري دغه موټر مونږ ته عادي ښکاره شو. دا باید معلومه کړو چې د دې موټر په جوړېدو کې څومره انسان هڅه کړې، څومره انسان لزان خولې پرې کړې بیا دغه موټر جوړ کړی دی. نو زه هم دغه شان وایم که څوک غواړي ځان غمې جوړ کړي، وځلېږي، باید ځان ډېرې خولې توی کړي، او کله چې لزان ډېرې خولې توی کړي دی خپل هم ځلېږي. او بل د ځلېدو لپاره مهمه خبره دغه ده چې انسان باید خپل ځان یو پرانایې په یو ځلېدا بدل کړي، هغه نه بعد یې وځلېږي. داسې دي نه کوي چې یو کار پیل کړی نه وي، دای چې شروع کړي، دای شروع کړي چې دغه د دغه کار کوم، یا خلکو نه دا تمه لري چې باید ما خلک وستای. زه فکر کوم چې کله خلک غواړي چې ځان غمې جوړ، باید خپل ځان اول کار وکړي دغه نور څه خپل هم خلکو ورپام کیږي چې دا یو غمې دی. لکه کله په تور تیاره کې چې چیرته څراغ بل شي یا یو چیرته رڼایي را پیدا شي، هیڅ اړتیا نشته چې دغه رڼا خپل چیږي کې چې رڼا ووایي چې دغه زه بل شوم، یا دغه ما تیاره ورکه کړه، زه دغه رڼا هم راغلم. خپل رڼا چیږي وایي چې زه دغه رڼا یم، معلومیږم په تیاره کې. نو خبر دغه ده چې د غمې کېدو لپاره، د انسان د ځلېدو لپاره، انسان باید خپل ځان باندې ډیر فشار راوړي. او دغه فشارونه هغه وخت کې کېدلی چې انسان خپل اولیت یا لومړیتوبونه وپېژني، خپل مسلک وپېژني، خپل هغه مسلک سره خوښ کړي، کومه برخه کې ډېره علاقه لري چې غواړي هغه برخه ځان وځلوي، هغه برخه کې باید په ځان ډېر فشار راوړي. تاسو که په دغه لوی نړۍ کې هم دغه د مشهورو خلکو بیوګرافیانې وګورئ، مطالعه پکې وکړئ، دا چې لوی شوي هم دي په خپل مسلک کې یا په خپل فیلډ کې، تر شاید لوی مسله دغه و چې دوی به ډېر کار پکې کوو، دوی ډېر به زیار پکې ایسته. مثلا زه یو مثال درکوم، مثلا دوه خبریالان دي، یا مثلا دوه شاعران دي، یا مثلا دوه ډاکټران دي، دغه دواړه همزولې دي، دواړه په یو کلاس کې دي، یا مثلا په دواړه په یو ټولګي کې دي. یو کس چې دی یوازې پوهنتون ته راځي، بس بیرته ځي، کتابونه یو چېرته کنجه ته غورځوي، خو یو بل محصل دی، یو بل زده کوونکی دی، دا چې پوهنتون ته ځي که ټولګي ته ځي، له ټولګي وروسته به هم خپل زده کړو ته ادامه ورکوي، تر نیمې شپې هم کښېني، زده کړې کوي، مطالعه کوي، فکر کوي، سبا چې بیا هم ټولګي ته ځي، هغه لپاره هم امادګي نیسي. نو دغه سلسله راسره تعقیبوه، لس کاله وروسته هغه چا چې بې تفاوتي کړې، مسؤلیت نه ده پېژندلی، هغه هم وګوره. هغه چا چې مسؤلیت پېژندلی دی، هغه هم وګوره. چا چې په ځان ډېر تکلیف تېر کړی، چا په ځان ډېر کار کړی، هغه یې وخت کې غمي باندې بدل شوی، او بل چې نه دی کړی هغه په غمي نه دی بدل شوی.
هغه تیګه پاتې شوی، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. البته د خپرونې په بیخي وروستیو شیبو کې ښاغلی نقیب احمدزی هم را سره یو ځای شوی. البته کاش دی د خپرونې له پیله را سره وای، خو بیا هم دا چې په پای کې هم را سره دی، خوشحاله یو. غواړو له ده څخه واورو موږ احمدزی صاحب په عواملو خبرې وکړې، په پایلو مو خبرې وکړې، او غواړو د خپرونې په پای کې په حل لارو وغږیږو چې څنګه ځوانان به مسؤلیته کېدلی شي. نو غواړو تاسو واورو چې یو ځوان د دې لپاره چې با مسؤلیت ژوند وکړي، لومړی ګام له کوم ځای واخلي او څنګه مخکې لاړ شي؟
صاحب، تاسو او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلام نو لیکي حال هیلي وړاندې کوم. ما بخښنه غواړم چې زه ناوخته شوم په سفر باندې وم. هو صاحب، په ټوله کې موږ د اسان وخت کم دی موږ په ټولنه کې درې طبقه خلک لرو چې موږ ټولنه درې طبقه ځوانانو خلکو څخه تشکیل شوی چې کوچنیان دي ځوانان دي مشران دي خوشبختانه لرنی کوم هغه د افغانستان 50% وګړي چې دي ځوانان دي نو د ځوانانو مسؤلیتونه دلته د ټولنې په وړاندې د هېواد په وړاندې ډېر زیات دی تاسو د پوښتنې په ځواب کې زه ویلی شم چې د هر څه نه مهم اول د ځوانانو لپاره چې دوی خپل مسؤلیتونه درکړي د خپلو مسؤلیتونو په وړاندې دوی ژمن واوسیږي اول مثبت فکر کول دي چې دوی باید مثبت فکر ولري دا دوی لپاره ډېره زیاته مهمه ده اسلامي او افغاني ارزښتونو ته احترام دی د ځوانانو لپاره دوی باید په دې برخه ته پاملرنه وکړي د ټولنې ناسمو رواجونو په وړاندې درېدل دي دا د ځوانانو مسؤلیتونه دي چې د ټولنې او د هېواد په وړاندې دوی لري کنه قوي او سپېڅلې مبارزه او ټولنیز اصلاح ده دې کې د ځوانانو برخه د ځوانانو سهم او د ځوانانو مسؤلیت ډېر زیات احساسي کې په دې برخه کې باید ځوانان فعاله ونډه ولري د خپل هیواد د ملي ارزښتونو او ملي منافعو په وړاندې ژمنتیا ده ملي احساس لرم دي دا د ځوانانو د ملي مسؤلیتونو څخه حسابېږي د هیواد د پرمختګ او روښانه راتلونکي لپاره ځوانان باید هڅه وکړي په دې اړوند باندې د ځوانانو مسؤلیت ډېر زیات دی
احمد زاسه تاسو خبر وکړه بل تاسو هغه ورته تاسو خبر وکړه چې د وطن په وړاندې او د نورو مهم مسایل په وړاندې دوی باید با مسؤلیت وي او د چا خبره به تفاوتي ونه کی خو اوله خبره دا ده چې د خپل ځان خپل ژوند او خپل کورنۍ په وړاندې هم د مسؤلیت احساس وکړي کله دغه زیدې د مسؤلیت احساس وکړي چې د وطن په اړه هم بیا د مسؤلیت احساس وکړي او دا ونه وایي چې د افغانستان د نو ک هر څه مې کول هر خرابای کېدل یا بل چا کو یا ما کو بس زه پکې څه نه وایم د افغانستان د چې په عالم دی په ما څه غم دی نو دغه ډول احساس او فکر مې څنګه دی د خپل ژوند با مسؤلیت کولای شي البته هغه شخصي ژوند دی چې زده کړې وکړي کار وکړي کور کې کوم مسؤلیتونه دی هغه په ډول ادا کړي دغه خبره غواړو له تاسو واورې
دلته دوه مهم ټکي دي یو دا چې د ځوانانو لپاره هر ځوان باید مثبت فکر ولري دوی د خپل انده لپاره د خپل راتلونکي لپاره دوی باید مثبت اوسېږي خوشبینه اوسېږي که څه هم لپاره مرګه په تیرو شلو کلونو کې او تر اوسه پورې حکومتونو همدې ځوان قشر ته هغه څه چې ضرورت و هېڅ نه دي کړي په تېر وخت کې د ځوانانو لپاره د ځوانانو په نوم باندې ځان ته ځانګړی وزارت اوله کې ایجاد شولو بیا هغه بدل شو د ځوانانو په معینیت باندې څنګه چې ضرورت ونه شولو خو د ځوانانو خپل مسؤلیت هم دا ده چې دوی مثبت فکر ولري د ناخوالو په وړاندې د چیلنجونو په وړاندې دوی باید مثبت فکر ولري ځکه دوی یوازې د خپل ځان په وړاندې مسؤول نه دي دوی د کورنۍ په وړاندې د خپل خپلوانو په وړاندې د ولسوالیو د کلیو د ولایت په وړاندې دوی مسؤلیت لري نو مهمه دا ده چې ځوان مثبت فکر ولري خوشبینه واوسېږي او همت وکړي د ټولو ناخوالو په وړاندې نو تر څنګ کې حکومتونه باید کار وکړي د برخې ته د ځوانانو لپاره مصروفیت پیدا کړي د ځوانانو لپاره هغه څه چې د ځوانانو اوسني اثر کې د ځوانانو لپاره ضرور وي اړین وي په دې برخه کې باید پراخ کار وکړي متاسفانه تر اوسه پورې هغه کار نه دی شوی چې ځوانان ورته اړتیا لري ځوانان تر اوسه وخت کې د چیلنجونو سره مخامخ دي په دې برخه کې حکومتونو مسؤلیت جوړیږي د خارجي موسساتو مسؤلیت جوړیږي په اوس وخت د موسساتو فعالیتونه زیاد دي هم د ځوانانو برخه کې د موسساتو د خارجي انجوګانو داخلي انجوګانو هغه څه چې د ځوانانو په وړاندې باید ترسره شي نه دي شوي نو دغه ټول شونه چې راغونډ کړي او د په دې برخه کې کار وشي د ټوکو د پاملرنه وشي هیواد صاحب انشاءالله موږ یې څه کولی شو ځوانانو د دې ستونزو لپاره د همدې مشکلاتو لپاره او د دې چیلنجونو ترلاسه کولو په خاطر باندې
ډېره مننه احمد صاحب البته تاسې یادونه وکړه چې په ځینو مواردو کې د ځوانانو په وړاندې د حکومت د کورنۍ یا د ښوونیزو مرکزونو د مسؤلانو مسؤلیتونه هم شته دي چې هغوی د دوی په با مسؤلیت کولو کې خپل نقش ولري یا دوی ته داسې یو محیط برابر کړي چې دوی با مسؤلیت خلک وي اغلی حافظ که په دیرشو ثانیو کې غواړو له تاسو څخه اخري خبرې واورو مخکې مو هم وویل خو بیا هم که څه پاتې او فکر کوئ چې مهمه دا ځوانان هغه ته پام وکړي چې با مسولیت ژوند ولري. نو درناوی مهرباني.
یقیني هر ځوان کواړي چې چیرې به مسولیت ژوندولري او به مسولیت سره سره هغه څو کال یا څو وخت وسته هوسه ژوندولري. مهمه خبره په خپل ځان کې احساس پیدا کول دي. د مسولیت احساس کول دا د هر ځوان لپاره د هغې د جوړولو تضمین ورکوي. همدا شان د هر مور هر وګړي دا زما په نظر دا فرض ده ور باندې چې هغه خپل اولاد د پاره خپل مسولیتونه وپیژني، خپل د مسولیتونو له لارې نورو ته دا وپوهوي چې مسولیتونه څه دي. یعنی مسولیت د هر څه په وړاندې احساس لرل او د هر کار په وړاندې جدیت.
ډیره مننه، خوشاله اوسه. یعنی د هغو کارونو په وړاندې جدیت پکار دی، بې تفاوتي نه ده پکار ده. د غلی فریدی حافظ خبرې وي. غورځنګ صاحب غوړل تاسو هم واورو د خبرونه راټولو، ستاسو په نظر وروستۍ خبره به د ځوانانو ته څه وي چې دوی با مسولیت ژوند ولري او په خپلو پښو ولاړ ژوند ولري؟
برو کړم زه د مسولیت سره خوا کې یو بل ټکی هم اورېزه او ما چې دا ډېر مهم دی. زه فکر کوم له مسولیت سره خوا کې وخت ته ارزښت ورکول هم ډېر مهم دی، ځکه وخت ته ارزښت ورکول، وخت ته پام کول او مسولیت منل دا دواړه هغه څه دي چې ځوانان کولی شي یو ښه راتلونکی ولري یا د دوی راتلونکی روښانه واوسي. او دغه راز وخت او مسولیت دواړه را سره برابرول یا منج کول یا مدیریت کول هغه څه دي چې نه یوازې د ځوان نه یوازې د کورنۍ نه یوازې د چاپیریال بلکې د هیواد لپاره هم ګټور دي، د ټول وطن لپاره هم بخیر دي. هغوی چې وخت ارزښت ورکړی، هغوی چې خپل مسولیت منلی دی، هغوی په راتلونکي روښانه وي. د لویو یا پرمختللو ټولنو یا د پرمختللو خلکو یو لویه ځانګړنه دغه وه چې دوی وخت ارزښت ورکړی او وخت ارزښت سره خوا کې خپل مسولیت منلی. څوک چې وخت ارزښت ورکوي، څوک چې خپل مسولیت مني، دا معلومه خبره ده چې تر هغو ټولنو تر هغو خلکو ډېر وړاندې تللي دي چې هغوی وخت او مسولیت خپل نه دی منلی. زه فکر کوم وخت او مسولیت دواړه ډېر مهم څه دي او دا د نړۍ د سیاست او اقتصاد او ټولنیزو علومو رانیولې په هر څه باندې قسمه فاست کې وکړي. وخت او مسولیت هغه څه دي چې ټولنه هم بدلولی شي، ځوان هم بدلولی شي او دغه راز هر څه ته بدلون ورکولی شي.
مننه غورځنګ صاحب. احمد زای صاحب غواړو له تاسو هم وروستۍ خبرې واورو. ځوانانو ته مو خبره څه ده چې دوی با مسولیت وي او خپل کارونه خپله وکړي؟
هیواد صاحب، ځوان کشر د انرژي له اړخه تر نورو قوي وي، فکر یې تر نورو غوره وي، دوی د مسولیت احساس کولی شي، مثبت فکر کولی شي، یو کار ته په ښه ډول باندې اوږه ورکولی شي. نو زما هیله او امید د ځوانانو څخه همدا ده چې خپلو مسولیتونو ته متوجه اوسېږي او د فرصتونو څخه استفاده وکوي. انشاءالله په اوسنیو حالاتو کې کولی شي ځوانان چې د فرصتونو نه استفاده وکړي، دوی کولی شي په ځان لپاره مختلف مصرفیتونه پیدا کړي، داسې مصرفیت چې هم د ټولنې لپاره په خیر اوسېږي، هم د خپلې کورنۍ لپاره په خیر اوسېږي، هم د هیواد لپاره. نو مهمه دا ده چې ځوانان خپل مسولیت احساس کړي او مثبت فکر ولري.
ډیره مننه احمد زای صاحب، خوشاله اوسې. البته مخکې مې یادونه وکړه چې دا موضوع لویه ده، خو زموږ یو مقصد دا هم و چې ځینې وخت ځینو مسایلو ته د اورېدونکو ورپام کول پکار دي چې هغوی بیا خپله وګوري چې دوی څنګه کولی شي خپله لاره پیدا کړي. نو دلته یوازې هغه د امجد شهزاد خبره اشاره پکار ده، د هغه یو بیت ته وایي: نور که د ښېګڼې وسطې نه رسي، امجده خلکو ته په ذهن کې سوالونه اچوه. نو په دې هیله چې تاسو خپرونه اورېدلې وي، د خپرونې له میلمنو ښاغلي تاج ولي غورځنګ، ښاغلي نقیب احمد زی او ښاغلي فریدی حافظ څخه ډېره مننه. له تاسو هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
خپل نکاو د بابا پر کلی دی، هجیرا کې د خپلوان پرته دی، سوکه پرون سوکه پاپا وشتلی ځوان دا سوکه چې ګولې اوره شتے جنازے را پاتے دمر کے چھو کلے کو رکھتے پشنو جل کو باندھے دو تو نگر دے وانا خبر سوے کھبل اور رکھتے دفتائی تپار جوانا مورو پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورار دے دا ابھی پریش کے ولوینی کرم او ماشم کو بنا جوانا تا سوچے چھے گولے اور رہے